The Washington DC na The Voice of America diva radio de
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. نن د ګل ورځ 2015 کال د ستمبر د میاشتې 14 نیټه ده. پاکستان کې شوې دي د ماښام 8، افغانستان کې دي اونیمې او په واشنگټن ډی سي کې د ورځې 11 بجې شوې دي. د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه محمد اکرام
هرکلی وایو. تازه خبرونه او په مهمه موضوعاتو تفصیلي رپورټونه به تاسو ته وړاندې کوو، خو لاول غوږ شئ د خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې د پښتو نړیوال کانفرنس ته پښتنو لیکوالانو او سیاسي مشرانو د وینا په وخت په حکومت غږ کړی دی پښتو د سرکاري ژبه وګرځولی شي او ماشومانو ته د تعلیم هم په مورنو ژبو کې ورکړل شي.
ټول دیبان چې دی کاغه د لړ دی که د بر دی مونږ راټولېږو په دې باندې خبرې کوو چې پښتو د نصاب ژبه شي، پښتو د دفتر ژبه شي، پښتو د روزګار ژبه شي، نو هله به وده وکړي.
او د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د فوز د جنگي الوتکو لخوا په بمباری کې رپورټونه وایي لک تر لګه 11 تندره واوجلې شوې دي. اخوا طالبانو هم فوز ته د زیان اړولو دعوی کړې دي.
او افغان چارواکي وایي د غزنی جیل ماتولو د پیښې پلټنې شروع کړې دي. چارواکي وایي د 350 نه تر 400 پورې قیدیان طالبانو خوشي کړي.
دوی دا خبره هم کړې ده چې دوی د دغو بندیانو د نیولو عملیات پیل کړي دي، خو تر اوسه پورې لا 3 نفره ترې نیولي دي.
سرټکې تاسو واورېدل، موږ سره اوسئ. خوښ شئ وست خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې د پښتو نړیوال کانفرنس کې لیکوالانو او دانشورانو په حکومت غږ کړی دی چې د ملک ټولو مورنو ژبو ته دې د سرکاري ژبو درجه ورکړل شي. نن د دغه کانفرنس آخري ورځ ده چې پکې د افغانستان، پاکستان، کینیډا، جرمني او نورو هیوادونو نه راغلو لیکوالانو او ادبي خلکو د پښتو ژبې په تاریخ، اهمیت او مشکلاتو باندې خبرې کړې دي. لیکوالانو په دې خبره زور راوړی، د عصري تقاضو مطابق د پښتو ژبې د ترقۍ لپاره په ګډه کار کول ضروري دي. وینا کوونکو ویلي د لر او بر پښتنو لیکوالانو له د پښتو ژبې بیلابیلو لهجو ته په کتابونو کې یو شان ځای ورکولو لپاره یو منظمه دفتر پرانستل ضروري دي. دوی ویلي ماشومانو ته په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکول پکار دي او دا چې د 12 جمعات پورې پښتو ژبه د نصاب برخه جوړول پکار دي.
او د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې فوز د جنگي الوتکو د لارې د وسلوالو پټي جالي په هدف کړی چې پکې د 1100 وسلوالو د وجنې خبرونه مخې ته راغلي. د ځای میډیا تر مخه فوز د اتوار پورز د شمالي او جنوبي وزیرستان په پوله د شوال تحصیل په زوی او ګوربز سیمو کې فضایي عملیات کړي او 1100 وسلوالې وجلې دي. رپورټونه وایي عملیاتو کې 100 وسلوال جوبل شوي هم دي او 4 جالي تباه کړی شوي دي. اخوا طالبانو هم فوز ته د زیان اړولو دعوی کړي دي، خو سیمې ته د میډیا د رسایي د نه کېدو په وجه د آزادو ذرایعو لخوا په سیمه کې د عملیاتو او د طالبانو د دعوو پخلی نه شي کېدی.
نن په ټول پاکستان کې د پولیو رنس خلاف درې ورځنی کمپین شروع شوی دی. خیبر پختونخوا، بلوچستان او قبایلی سیمو کې په لکونو ماشومانو ته به د پولیو پر ضد ویکسین ورکول کیږي. حکومت د پولیو ټیمونو حفاظت لپاره سخت امنیتي ګامونه اخیستي. د خیبر پختونخوا 25 سیلو کې 1100 کارکوونکي د پولیو کمپین کې برخه اخلي. اخوا د بلوچستان وزیر اعلی عبدالمالک بلوچ نن په خپله د پولیو کمپین پرانسته کړې ده. دغه صوبه کې چارواکي وایي 2.5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو پر ضد ویکسین ورکوي. پاکستان کې روان کال تر اوسه 2 ماشومان د پولیو پرنس اخته شوي.
او د بلوچستان کوټي خار نه 100 کیلومتر لري شمال ختیځ لوري کې د قلعه سیف الله نه وسلوالو د بلوچستان د پرمختیايي ادارې بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي شپږ کارکونکي تختولي دي. په دې موضوع باندې حمید سمسور لنډ تفصیل راکوي.
د ضلع قلعه سیف الله مرستیال کمشنر و ډیوه ریډیو ته وویل چې ناڅرګنده وسلوالو د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي شپږ سرکاري افسران وتښتول. مرستیال کمشنر وویل چې ناڅرګنده وسلوالو دوی نامعلومه ځای ته وړي دي. اوس دوی د قلعه سیف الله شاوخوا خارجي او داخلي لارې تړلي دي، پلټنې پیل کړي دي، خو تر دمګړي پورې په دې ترس کې څوک نه دي نیول شوي. قلعه سیف الله له افغانستان سره په پوله باندې پرته سیمه ده. هلته په چمن کې تیر شپه هندو تاجر سنتوش کومار هم تښتول سوی دی. دلته بیا په کوټه کې د ډاکټرانو اتحادیې له تیرو درو میاشتو څخه د دوی د خپلو ملګرو د اغوا برای تاوان د پیښو په ضد باندې خپل احتجاجي کیمپ نن پای ته ورسوي. هلته بیا د ایران و سرحدي پولې ته جوخت د پنجګور په سیمه کې د پولیسو عالي رتبه مشر وویل چې ناڅرګنده وسلوالو د پنجګور پر ښار باندې درې راکټونه راوغورځول چې یو د نادرا پر ګودام باندې ولګېدی و ودانۍ ته زیان اړولی دی خو ځاني تلافات یې نه دي اړولي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټه.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
د افغانستان چارواکي وای د هیواد د غزنی صوبې په مرکزی جیل طالب وسلبالو حمله کړې او د درې نیم سوه پورې قیدیان یې آزاد کړي دي. د غزنی مرسیال گورنر محمد علي احمدي ویلي چې نن سهار وسلوال د پوځ په وردی کې راغلل او په جیل یې حمله وکړه او قیدیان یې خوشی کړل. د احمدي په وینا په جیل حمله د ځانمرګي حملې نه شروع شوه او بیا نور وسلوال جیل ته ورننوتل. نوموړي ویلي برید کې څلور پولیس وژل شوي او اوبه نور ژوبل شوي دي او د دې ترڅنګ درې وسلوال هم په دې کې وژل شوي دي. ځینې رپورټونه وایي په جیل د حملې په نتیجه کې د خوشي کوونکو شمیره د 1400 نه زیاته ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد میډیا ته د ایمیل د لارې په یو خبر کې د غزنی د جیل د برید ذمواري په سر اخستی.
او د یورپی یونین داخله وزیران به نن نی چې په یورپ را ماده د کډوالو د مسلې د ذمہواری په سر خبري وکي. د مشتکی یورپ ځینی ملکونه په جرمنی تورونه لګی چې د جرمنی د لاسه کډوال په یورپ را ماتي. اخوا جرمنی هم د یورپی یونین د ځینی ملکونو نه تنگ شوه چې د غراتلونکو کډوالو بار شریکولو کې آنی بانی کوي. جرمن وایس چانسلر سیګمار ګابریل نن د خپل سوشل ډیموکراتیک پارټي غړو ته په خط کې لیکلي چې جرمنی د لسو لکو پورې کډوال برداشت کولی شي. جرمن چانسلر انګلا مارکل هم ویلي وو چې جرمنی اتو لکو پورې کډوال ځای کولی شي. اخوا هنګری کې چارواکي د سربیا سره لګیدلې په خپله پوله کار کوي چې نورې وغځي او د کډوالو د راتګ نه محفوظه کړي. په دې موضوع نور تفصیل اشفاق مومن نورو.
د یونان په پایتخت ایتنز کې د شام او عراق نه بې کوره کډوال وایي دوی په تادی کې دي ځکه چې وخت د دوی د لاسه وتون کې دی. دوی وایي خپل ټوله جمع کړې پیسې یې قاچاقبرو ته تر دغه ځای پورې راوستلو لپاره ورکړې ده. اکرم په نوم دا بې کوره تن چې د شام دی وایي زما منزل جرمني یا سویډن دی چرته چې امید وي هلته ژوند دی زه هم ژوند غواړم. تر یو زورو پورې کډوال د یونان ایتنز ساحل پورې په یو لویه بیړۍ کې څوریږي او د تن په سر یو کسر $50 ورکوي ځکه دوی ته دا سفر ډیر ارزانه پریوزي. ولی د میسیډونیا او هنګری په ساحل د کډوالو مخه نیولو لپاره کلک ګامونه اخیستل شوي دي او په بیړۍ کې څواره اکثره خلک د دغه مشکل په حقله خبرې کوي. د امریکا د ګډو پوځونو مشر جنرال مارټین ډیمسی ویلي اروپایي ملکونو ته د کډوالو د تګ ستونزه به امید د اروپایي ملکونه د شام په ستونزه حل کولو دپاره زر آماده کړي.
ملیشیا کې چارواکي وایي دوی تیره هفته بینکا کې خونړو حملو کې لاس لرلو په شک کې درې کسان نیولي دي. د ملیشیا قومي پولیسو مشر خالد ابوبکر کوالالمپور کې د یو خبری کانفرنس په وخت د یو پاکستانی او دوه ملیشیایي تنانو د نیولو اعلان کړی دی. خالد ابوبکر ویلي دوی تایلند ته د دغه درې واړه تنانو ورکولو پلان نه لري.
د مصر امنیتي ځواکونو په خطا کې دولس تنان وژلي چې پکې دوه د مکسیکو سیالګر هم وو. امنیتي چارواکو په دغه تنانو د مصر په غربي صحرا کې د تندرو په شک کې ډزې کړي. د مکسیکو خارجه وزارت د خپلو دوه ملکیانو د وژنې تصدیق کړی او د مصر لخوا جاری شوی بیان کې ویلای شوی چې په کومه علاقه کې په دغه سیالګرو ډزې شوي دا د سیالګرو دپاره بنده وه.
د امریکای ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکي صدارتي امیدوار ډونلډ ترامپ نور مرستې هم ترلاسه کړې دي. د واشنگتن پوسټ او ای بی سی خبری ټلویزیون تازه سروې ښایي 33% ریپبلیکن ګوند غړي وایي دوی به د صدارتي امیدوار لپاره ډونلډ ترامپ ته رایه ورکوي. د جولای په میاشت کې د ریپبلیکن غړو 40% مرسته د ډونلډ ترامپ ته سره ترلاسه وه.
د وایس اف امریکا دی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. زمونږ دا یو ساته خبری خپرونه تاسو د واشنگټن ډی سی نه نیخ پنی غباندې اوري. ګران اردوونکو په دې یو ساته خبری خپرونه کې به تاسو د افغانستان د جیل حال هم اوري، چرته چې طالب وسلوالو حمله کړې ده. دغه حمله په غزنی ایالت کې په یو مرکزی جیل باندې شوې ده. د 350 پورې قیدیانو د خوشی کولو خبر دغه ځای نه راغلی دی. په دې به هم موږ تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. په شمالي وزیرستان کې چې پوځ کم عملیات کړي دي او د مرګ ژوبلو کمې دعوی کړي دي، او د دې تر څنګ یو میجر او ځینې پوځیانو د وژلو رپورټونه هم موږ ته راغلي دي. په دې به هم تاسو ته رپورټ موږ وړاندې کوو. او د دې تر څنګ
اکرام مونږ به اوریدونکو ته چې دا خو تاسو وی چې دغه دغه رپورټونه په دې خبری خپرونه کې اوریدئ شي، خو مونږ به اوریدونکو ته چې کم پښتو ادبی کانفرنس په بلوچستان کې شوې ده او نن یې دریمه ورځ وه، نو په دې موضوع به هم اوریدونکو ته تفصیل ورکو او کوشش کوو چې حمید سمسور مونږ سره په ټلیفون باندې راشي نیغ په نیغه. ولې چې وزیر اعلی بلوچستان چې کم ده هغه به د غونډه کې وینا کوي او مهمه ده، نو مونږ به اوریدونکو ته دغه وینا چې کم مهمه ټکی و هغه به غواړو چې حمید سمسور نه مونږ اوریدونکو ته وړاندې کړو. حمید سمسور ته ټلیفون کولو کوشش کوو.
د دې ترڅنګ نن په ټول پاکستان کې د پولیو پر ضد درې ورځنی کمپین هم شروع شوی دی. د پاکستان اعلی چارواکو د څو ورځو راهیسې د دې لپاره تیاری کولې چې په ټول ملک کې د پولیو یو کامیاب کمپین وچلوي. په دې درې ورځنی کمپین کې به په میلیونونو ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکي ورکول کیږي. زو کوټې ته د هغه ځای نه مونږ سره زمونږ خبريال حمید سمسور یو ځل بیا نه خپلې غپلاین راغلې دي. د پښتو نړیوال کانفرنس په حق لبه مونږ ته حال لا کوي. حمید سمسور صاحب تاسو ته په خیر راغلې وای. ډیر مننه
کوډ
ودان حمید سمسور صاحب. درې مو اخیری ورځ ونن کم ځای ته دغه نړیوال کانفرنس اوس رسیدلې دي او وزیر اعلی عبدالمالک بلوچ تر اوسه پوری کوم وینا کړی راغلی دی؟
بالکل، دا کانفرنس دی د شکمی کرا دا د نن په کلی کو هغه جاری کړل او د بلوچستان علاوه د ډاکټر عبدالمالک بلوچ دی هغه خپل وینا هم کړل. په دې کرا دا د نن چې دی د اباسین چې دی چې دی هغه کرا دا د نن په سکرین باندې
لا عبدالمالک بلوچ کمی مهمی خبری کړی.
وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د یم چې په خپل د بلوچی جدي د رسالې د مجلې چې د ډاکټر چې د لیم د ځوانت ما د رسالې چې لا چلاوه کلی ما کومه تراغلې د مسکن د بلوچی د دا پښتو دا کوم بازار دی دا جدي د فارې کوم اکیډمیان دي دا وو چې کوم د دې ځای څخه خپل کړی دی دا پښتو دا د بل یو څه دی دا چې یو څه تقریبا د هرې ژبې د تر یو کړو چې ګور دي هغه رسول دي دا ول چې نور څه دي په نورو ځل باندې دا مش فایل کړی دي چې دلته څنګه په کوم مورني زبد کوم پرانی تعلیم دی یا کوم بنیادی تعلیم چې دا د فارې دی نو د تعلیم د
حمید سمسور صاحب زمنگ سره د خبرو کول.
د وایس اف امریکا ټی وی ریډیو د ګرانو ریډونکو د پښتو عالمی کانفرنس په حق لا تاسو نیخ بنیغه تفصیلات واوریدل. هم په دغه کانفرنس کې چې کومو د پښتو ادیبانو، لیکوالانو او پوهانو ګډون کړی وو، نو د هغوی سره هم د ټی وی ریډیو خبریال حمید سمسور د دې کانفرنس د مهمتیا په حق له خبرې اترې کړې دي، تاسو ته وړاندې کوو.
بسیر یوسفزی صاحب چې دا نننۍ غونډه چې اوس ولا کوم درې ورځنی سیمینار وسو، له دې زه به پښتو ته څه فایده ورسېږي؟
داسې دي چې که تاسو کتلی نو مونږ چین، جاپان، فرانس، جرمني، ټول یورپ او امریکا چې مونږ وګورو نو هغې ترقی په دې وجه کړې ده چې دایي تعلیم په مورنۍ ژبه کې ده. نو مونگا هم وقت پا وقت باندے ٹولا دیبان چیدی کاغا دا لر دی کدا بر دی مونگا راٹو دی گو پا دے باندے خبری کو چی پختو دا نساب جبشی، پختو دا دفتر جبشی، پختو دا روزگار جبشی، نو علا با او دا او کی او پا افغانستان کی تردی رہ دا پوری پا دغی کار شوی دے او در کامیاب چلے دلے دے مونگ وارو چی دلتا هم آغا سے پا پاکستان دلنا چی کم پختانو سی گی دائی پسی مو کی هم پختو دا سے پا سکول کے پا دفتر کے او پا کې مارکیټ کې پر روزګار کې شامل شي. نو زه دا ګڼم چې د خپلې ژبې په ذریعه باندې د ترقۍ امکان ډېری، بل په بنیادم کې الله پاک دا خاصیت اچولی دی چې هغه به اول د مورنۍ ژبې نه زده کړه شروع کړي. که چېرې په مورنۍ ژبه کې دی نه زده کړي نو اول به ژبې زده کړي، بیا به نور زده کړه کوي. بله دا ده چې په دې کې د عصري غوښتنو په حق باندې خبرې وشوې چې د پښتو ژبې د نن ضرورت څه دی. نو مونږ وکتل چې د سوشل میډیا نام فایده اوچتول پکار دي، د نور الیکٹرانک میڈیا، د پرنٹ میڈیا او په نصاب باندې خصوصي توجه پکار ده. ټول لیکوالان په دې باندې متفق دي چې د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره بنیادی خبرې هم دغه درې دي چې په دې باندې عمل وکړي شي او د راتلونکو نسلونو د اینه خبر شي او راتلونکو نسلونه په هغه باندې پوه شي، تعلیم یافته شي، نو هله به دوی د خپل اساسې، د خپل اتلانو، د خپل تاریخ په قدر خبر شي. زما
نوم ډاکټر زرغونه رشتین زیور، د کابل پوهنتون ادبیاتو د پوهنځي پروفیسر یم. په خاصه توګه د مورنۍ ژبه د تعلیم مسله ډیره مهمه ده چې د خلکو ذهنیتونه دې ته آماده شي چې په خپله ژبه باندې تعلیم کوي، تحصیل کوي، هغه به ډیر مفید وي، ډیره ګټوره به وي نظر دې ته چې په پردۍ ژبه باندې تحصیل. ځکه یو ماشوم چې کور نه لاړ شي پوهنځي ته، هلته دی په هغه ژبه د هغه بله ژبه باندې دویمه یا درېمه ژبه باندې سم نه پوهېږي، نو هغه څه چې ورکول کېږي هغه په ذهن کې اول دی ته باید آماده شي، اول ژبه باندې پوه شي چې دی څه وویلې، بیا هغې نه وروسته به موضوع باندې ځان پوهېږي. نو دغه ډېره یو مهمه خبره ده چې زما په خیال باندې چې د تعلیم او تربیې یا د ښوونې او روزنې په برخه کې دغسې یو نظریه وړاندې کول او په ټولو برخو لاره او بار دواړه چې په خپله مورنۍ ژبه باندې یو ماشوم تر دولسمه پورې یا تر کالج پورې تعلیم بشپړ کړي، نو دا به ډېر مفید او ګټور وي.
زما نوم ډاکټر فضل الرحیم مروت دی، زه د بادشاه خان پوهنتون چارسدې وایس چانسلر یم. رئیس
کم نننۍ غونډه چې وسوله په دې کې څه څېړنې وسوې؟
دې کې د دنیا د نړۍ نه ډېرو هیوادونو خلک هم راغلي دي، پښتانه او جنوبي او شمالي پښتونخوا نه هم خلک راغلي دي، قبایلي سیمه نه هم راغلي. دلته دوه شیونه په نظر کې دوی ساتلي دي. یو دا چې د پښتو ادب او د پښتو ژبې ستونزې کمې دي او د حل سره دوما دا چې د نسبا ګلوبلایزیشن لا د عالمگیریت لا جهانیت چې کبز دی ورته ترجمه کوي د دې کې با د دې مخته چیلنجونه کوم دي او د دې کې اپورچونټی سره ازي او هغه چیلنجونه چې کوم دي ا دې پښتانه لا د پښتو ژبه د چیلنجونو سره به څنګه مقابله کوي او هغه اپورچونټی چې کوم دي هغه لاس راوړنه هغه خلک څنګه لاس تکي د دې مخر کې نتیجه گیری با ډیره خوي ولې چې تمر خلک سره رايوزه شي د تطبیق د مشوره کونسل شورا د فائدہ دا وی چې دا یو انفرادي سوچ نه وی دا یو اجتماعي سوچ دی د ټول مازبط سره په یوزای کې یغ نه با ان شاء الله سره شیراوزی او هغه بده پښتو د پاره د پښتون کام د پاره د امن د پاره وړيره
او اصل مې عبد الحادی دی او تخلص ملا امریکای کې مخه ډیر ارزښت دی لري چې په دې غونډه کې دوه نسله یو زموږ د ځوانان او یو زړه اسمجر دا دایو د بل سره تشکی یو د بل سره یو د بل په جواب باندې سره وویږي کنه ځوانان د جړو د تجربه سره د کی زړه د ځوانانو د احساس څخه ګوري د هغه څخه نور انرژي پیدا کی د
عبدالحجی ملا صاحب دارت ویایا چې موجدا وخت کومه د پښتني ټولنه د تراګری روانه ده د دې په مخنیوي کې ادب څه رول لوبولی
دا حالت د سوس پړي وقوم ته د ادب اصل رسالت چې دی هغه د چې وقوم ته دوست او دشمن روپی په پداس چې به باندې پوه کی چې د دوست سره د دوستۍ د پاره استعداد پښیدا کی او دشمن سره دشمنی په دغه باندې استعداد پیدا کی واز چې به نه کنه ټول د قوم خبره ده کنه او بیا د قوم په ارتباط باندې چې به خبره ده مشبګ دا ګلوبلایزیشن بولې څه شی بولې د جهانیت یا د ټول دنیا چې ګرځو د سیدل کې یو کو په دې کې دا خبره ده چې موږ دلته باید ما باندې کې د انګلیزي په سره یو ډیل سره اوس نو دا رقم سي چې موږ په دنیا سره نه لري سره چې موږ کاش کې وو چې موږ خپل خو به او د غو خو به سره ګاډي کو او څه شي ځین جوړ کو او د خپل بدوی او د غو د بدوی سره جګړه باندې وو
ډیر مننه وایس اف امریکا سره د خبرو کول
او واسات خیر یو سي
دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو د زو افغانستان تا چرته چې چارواکي وای د هواد د غزنی صوبې په مرکزی جیل طالب اسلبالو بریټ کړي دي او د درنیم سبب پورې بنديان یې خوشی کړي دي افغان چارواکي وای د دې پلټنې شروع کړي دي په دې حق لمو نور حال په افغانستان کې د خپل خبريال کما سرات نه پختلې
کته هم اکرام صاحب په دې اړه د افغانستان حکومت چارواکو معلوم څه نه دی ویلي خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت چې د افغانستان زندانونه بندیخانې یا جیلونه د دوی تر واک لاندې دي هغه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې په دې کې 355 بندیان چې دي هغه د تښتیدلې دي او په دې کې یو سلواته څلوېښت سیاسي بندیان دي یعنی هغه طالبان چې دوی په کورني یا بهرني امنیت کې د دې په تړاو نیول شوي وو همداش نورې د جنایي جرمونو یا د نورو هغو پیښو بندیانو چې هغوی غیر قانوني چارې ترسره کړې وي همداش دوی دا خبره هم کړې ده چې دوی د دغو بندیانو د نیولو عملیات پیل کړي دي خو تر اوسه پورې لا درې نفره ترې نیولي دي دوی دا خبره هم کړې ده چې دګا د شپې یو تن ځنمرګي برید کوونکي د جیل په دروازه کې چا ځان ته 14 ورکړه نورې جنگ پیل کړی چې په نتیجه کې درې نفر او د جیل ساتونکو وجل شي و نفر نور ته پیان دي دوی د برید کوونکو طرف ته د مرګ ژوبې خبره نه ده کړې خو ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو ویان دی هغه دا خبره کړې ده چې دوی د غبرید کړی دی او خپل ملګری ټول په دغه برید کې خوشي کړی دي
کمال هټک صاحب دا راته وایي چې دا کوم اول ځل نه دی چې داسې پیښه په افغانستان کې رامنځته کیږي د جیلونو لپاره په افغانستان کې څومره پورې امنیتی ګامونه پورته کول کیږي او که د جیلونو چې کما اډانه ده یا د هغې سټرکچر دی هغه راته وایي چې څومره پورې دا اسانه وي د طالبانو یا نورو وسلوالو لپاره چې هغه د خپلو ملګرو را خلاصولو لپاره په داسې جیل باندې حمله وکړي
اصلن کې خو په افغانستان کې چې نوې حکومت رامنځته شوې ده له 2012 دویم کال نه په 2002 کال کې چې نړیوال ځواکونه افغانستان ته راغلل یا غي نو وړاندې نوې جیلونه نه دي جوړ شوي تاسو کوړه وړه جوړ شوي خو د سلوې جیلونه نه دي جوړ شوي اواز دی په ګرام جیل شاغه دي نړیوال ځواکونو په لاس کې وو دا افغانستان اکثر جیلونه زړه دي په خونه یو چې د خټونه جوړ شوی وو دی هغه دیولونه دي همداشان یا په کرایي کورونو کې جیلونه جوړ شوی دي د ترڅو مو چې د نظامی چارو لپاره په هانو نه پښتنه وکړه دوی ویل چې دلته افغان امنیتي ځواکونه چې دي د جیلونو په برخه کې ښه روزل شوی هم نه دي او خاص تجربه نه لري بل دا چې دلته په افغانستان کې د فساد خبره هم کیږي ځنه داسې پیښو کې ځنې امنیتي ځواکونه تورن شوی دي چې له ځنو کسانو سره لاس درلودای او د دې لاري ورته جوړ کړی و همداسن کتا سو ته یاد وي په 2008 کال کې په کندهار کې ورته بریډ وشي په یوه کې شاوخوا زر بندیان چې وغه و تختیدل لاګې نو وروسته په 2011 کې بیا په امدی کندهار په امدی جیل ته یو ډیر لري نه تونل وخل شو هغه تونل لاره ډیر طالبان یا نور بندیان چې وغه و تختیدل نو لمیلونه چرواکي بلا بیل بولی په دې اړه افغان حکومت اوس سیمې ته یو پلاوی لګلې دی غزنی ته دوی وایي چې دغه پلاوی جزئیات په بیا له خبرې اعلان سره شریک کړي
ډیر مننه کمال خټک صاحب زموږ سره خبرو کولو
د وایس اف امریکا ډی ریډیو دا څورې وړاندې چې د سعودي عرب په مسجد الحرام کې د حج د پاره او عمره د پاره او نور کم خلک چلته کې د عبادت د پاره زی د هغه سره چې کومه بد پیښه وشوه چې یو کرین په مسجد الحرام کې پاغه باندې راغورځېدو په دې کې لکتر لګه د سلو نه زیات تنان مړه شوی دی پاکستانیان هم پکې دي په دې موضوع باندې واستاسو ته ریپورت وړاندې کوو چې آیا د سعودي عرب حکومت چې کم خلک حج لا عمره لا یا عبادت لزی نو هغه ته د تک په وخت کې د ټریولرز انشورنس یا د مسافرو د پاره چې کم انشورنس چې کم بیا هم دغه شان د حادثات کې بیا چې کم خلک جوبل شي یا ژوندونه د لاسه لاړ شي نو هغه ته بیا سه مالی مرستې هم کوي او کنه د ریډیو خبریال احسان محمد خان په تاسو ته ریپورت وړاندې کوي
سعودي عربستان ته چې نه یوازې د پاکستان بلکې د ونډې نړۍ څخه هر کال مسلمانان د حج لپاره سفر کوي د حج په محل چې اکثرا داسې پیښې رامنځته شي چې پکې حجیان یا خومړه او یا جوبل شي د حج ټور اپریټرز په نامه جوړی موسسي چې د حجانو د سفري انتظامونو ذمہ وار وي خو په پاکستان کې دغه موسسي وایي د سعودي حکومت لخوا داسې کومه پالیسي نه ده موجود چې د حج په وخت زیان رسیدلی حجانو ته کومه معاوضه ورکړي ځکه چې تر دې دمه د سعودي عربستان د حکومت لخوا حجانو د پاره د انشورنس کومه کوټلی پالیسی نه ده موجود په پیښور کې د یو شخصي ټور اپریټر موسسي مشر افضل شاه په دې حق لوای
پر کومه د پوره شي الته د سعودیا حکومت کې د الته تعلق ته نو هغه د سعودیا حکومت کال په کال چې نو هغه مختلفي پالیسۍ نه جوړي او دغه د کمپنۍ نه اکثر چې نو دغه پالیسۍ نه جوړي نو هغه نه فالو کوي زه خو دا چې ویل شم چې دغه د سعودیا د حکومت هیڅ کمپنسیشن پالیسۍ نشته اکثر چې عمرې نه خلک نه شي نو انت کم کمپنۍ چې نو هغه دلته کا ټلیفون کې اطلاع ورته کوي چې تاسو چې مسلې باندې کړې ده نو دا مونږ دلته راکړو چې نو دا مونږ دلته خلکو کنه دا واپس پاکستان ته واپس ته پاکستان ته راتلو په صورت کې چې نو هغه دا وی چې سمو ټیکټ لګي دا وی چې سمو معاوضه لګي نو هغه دلته چې چا لګي نو دا کمپنۍ چې معاوضه چې دا پیسې او دا معاوضه چې نو هغه بیا کمپنۍ ته چې هغه دا
سعودي عربستان ته چې نایوازي دغه د مقدس زینو زیارت لپاره خلک سفر کوي بلکې زیاتره پاکستانیان د مزدورۍ لپاره هم په سعودي عربستان کې وخت تیروي خو هغه خلک چې دغه هیواد کې وخت تیر کړي وای نه خو د مزدورانو او تاجرانو یونین جوړولو اجازه شته او نه د هغه حکومت تصور کې دی شي کوم چې جمهوریت هیوادونو کې د قانون برخه ګرځولې شوی هم په دې اړه د بټګرام اوسیدونکو عبدالرحمن خان وای
سعودی عرب د لیبر په حساب سره د لیبر لپاره انتهایی سخت قانون دی ډیر زیات دی بدقسمتۍ خبره ده چې لیبر خو ډیر لري خبره ده بیا غیزي خپل خلک خپل حق نه جوړوي او بیا پاتې شي د بار نه تلي لیبر هغه غریبانو کله غوښتي شي هغه خو د وړون دغه خو د خدای په حواله هغه حساب دی چې چاته نه پیسې وولي نو هغه به تلم نشي او کلاشي کوټونو ته نو هغه سره هغه نو له جبور دی نو ور سره هغه قانونی شی دغه سی حساب سره ایس آزادی دنشته نسوک احتجاج کولی شي نسوک جلسه کولی شي نسوک خپل حق غوښتي شي
په جمهوریت هیوادونو کې چې هم د تاجرانو او مزدورانو ستونزې موجود وي خو د دغه ستونزو ختمولو غوښتنې د پاره باقاعده د دوی تنظیمونه جوړ وي خو د بشري حقوقو سازمانونه وایي په سعودي عربستان کې دا قسمه تنظیمونو اجازه نه ورکولو لواجې د تاجرانو مزدورانو او هغه چې د مقدس ځایونو زیارت د پاره سفر کوي د خپل حقوقو غوښتنه نشي کولای احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو پېښور
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو خبری خبرونه کې ورې بیا تاسو هر کله وایو وړاندې کوو د خبرونو سرټکی
د پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کوټ کې د پښتون لیوال کانفرنس ته پښتون لیکوالانو او سیاسي مشرانو د وینا په وخت په حکومت غږ کړی پښتو د سرکاري ژبه وګرځول شي او ماشومانو ته د تعلیم په مورنۍ ژبه کې ورکړل شي
ټول دیبان چې دی کاغه د لړ دی که د بر دی مونږ راټولېږو په دې باندې خبرې کوو چې پښتو د نصاب ژبه شي پښتو د دفتر ژبه شي پښتو د روزګار ژبه شي نو هله به وده وکړي
په قبایلی سیمې شمالي وزیرستان کې د پاکستان فوج هوایی بمبارۍ کې رپورټونه وایي لږ تر لږه 1300 وژل شوي اخوا طالبانو هم فوج ته د زیان اړولو دعوی کړي
او افغان چارواکي باید د غزنی جیل ماتولو د پیښې پلټنې یې شروع کړې دي چارواکي باید د 350 نه تر 400 پورې قیدیان طالبانو خوشی کړي دي
دوی دا خبره هم کړی ده چې دوی د دغه بندیانو د نیولو عملیات پیل کړی دي خو تر اوسه پورې لا 3 نفر ترې نیولې دي
وړاندې کوو د خبرونو تفصیل
د پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کوټ کې د پښتون لیبال کانفرنس کې لیکوالانو او پوهانو په حکومت غږ کړی دی چې د ملک ټولو مورنو ژبو ته دې د سرکاري ژبو درجه ورکړل شي نن د دغه کانفرنس اخري ورځ ده چې پکې د افغانستان پاکستان کینیډا او جرمني تر څنګ نور هیوادونو نه راغلو لیکوالانو او ادبي خلکو د پښتو ژبې په تاریخ اهمیت او ستونزو باندې ویناوې کړې دي لیکوالانو په دې خبره زور راوړی چې د عصري تقاضو تر مخه د پښتو ژبې د ترقۍ لپاره په ګډه کار کول ضروري دي لیکوالانو ویلي ماشومانو ته په مورنۍ ژبه کې تعلیم او د 12 جمعات پورې پښتو ژبه د نصاب برخه جوړول پکار دي
او د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې فوج د جنگي الوتکو د لارې د وسلوالو په پټو جالو بمباري کړې او رپورټونه وایي چې لږ تر لږه 10 وسلوال پکې وژل شوي ځای میډیا تر مخه فوج د اتوار په ورځ د شمالي او جنوبي وزیرستان په پوله د شوال تحصیل په زوی او ګوربز سیمو کې فضايي عملیات کړي او 10 وسلوالې وژلي رپورټونه وایي عملیاتو کې 100 وسلوال جوړل شوي هم دي او 400 پورې جالي تباه کړې شوې دي اخوا طالبانو هم فوج ته د زیان اړولو دعوی کړي خو سیمه ته د میډیا د رسائی نه کېدو په وجه د آزادو ذرایعو له طرفه د دغه عملیاتو او د طالبانو د ادعاو تصدیق نشي کېدی
نن په ټول پاکستان کې د پولیو رنس خلاف تر ورځنی کمپاین شروع شوی دی خیبر پښتونخوا بلوچستان او قبایلی سیمو کې په لکونو ماشومانو ته به د پولیو پر ضد ویکسین ورکول کیږي پاکستان کې روان کال تر اوسه د پولیو 2 ماشومانو کیسونه مخې ته راغلي دي
د یورپی یونین داخله وزیران به نن نینی چې په یورپ رامات د کډوالو د مسلې د ذمواري او چتولو په سر خبري وکي د مشرقي یورپ ځینی ملکونه په جرمني تورونه لګایي چې د جرمني د لاسه کډوال په یورپ رامات دي خو اخوا جرمني هم د یورپی یونین د ځینی ملکونو نه تنګ شوی چې د غراتلونکو کډوالو بار شریکولو کې آنی بانی کوي جرمن وایس چانسلر سیګمار ګابریل نن د خپل سوشل ډیموکراټیک پارټي غړو ته په خط کې لیکلي چې جرمني د لسو لکو پورې کډوال ځای کولی شي
د افغانستان چارواکي وایي د هیواد غزنی صوبې په مرکزی جیل طالب اسربالو حمله کړې او د 350 پورې قیدیان یې خوشی کړي دي د غزنی مرسیال ګورنر محمد علي احمدي بیلی چې نن سهار بسربال د پوس په وردی کې راغلل په جیل یې حمله وکړه او قیدیان یې آزاد کړل د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دغه برید ذمواري په سر اخستی
د مصر امنیتي ځواکونو په خطا کې 12 تنان وجلی چې پکې 2 د مکسیکو سیالګر هم وو امنیتي چارواکو په دغه تنانو د مصر په غربي صحرا کې د تندرو په شک کې ډزې کړې د مکسیکو خارجه وزارت خپل 2 ملکیانو د وجنې تصدیق کړې او د مصر لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې په کومه علاقه کې په دغه سیالګرو ډزې شوی دا د سیالګرو د پاره بندوه
ملیشیا کې چارواکي وایي دوی تیره هفته بینکاک کې خونړو حملو کې لاس لرلو په شک کې درې کسان نیولې دي. د ملیشیا قومي پولیسو مشر خالد ابوبکر کوالالمپور کې د یو خبري کانفرنس په وخت یو پاکستانی او دوه ملیشیایي تنانو د نیولو اعلان کړی دی. او د امریکایي ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکي صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ نورې مرستې هم ترلاسه کړې دي. د واشنگټن پوسټ او ای بی سی خبري ټلویزیون تازه سروې ښایي 33% د ریپبلیکن ګوند غړي وایي دوی به د صدارتي امیدوار لپاره ډونلډ ټرمپ ته رای ورکوي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
مطبوعاتو ته د کتنې نن پریس ریویو په برخه کې به زموږ همکار بیروز خان تاسو ته تفصیلات وړاندې کوي چې میډیا نن کوم خبرونه لا زیور کړی دی.
ډیره مننه ګران اوریدونکو. د انګریزي ورځپاڼې د ګارډین کې یو خبر چاپ شوی دی، یو تبصره هم ده، او په دې کې دی وایي چې پاکستان پریس فریډم انډر پریشر فرام آرمی. د پاکستان چې کوم مطبوعات دي، کوم میډیا ده، هغه د پاکستان د پوز د دباو لاندې ده، د فشار لاندې ده. د هغې ازادي، د میډیا ازادي د پاکستان د پوز د فشار لاندې ده. په دې باندې بیا هغې مثالونه ورکړي دي. وایي چې دوی کله د حامد میر سره چې د جیو ټلویژن یو مشهور اینکر دی، او یاد دوی په هغه باندې په کراچۍ کې یو مرګونی برید هم شوی و، خو بیا په دغه برید کې د هغه ژوند بچ شوی و، زخمی ډیر و. او په هغه وخت کې چې کله بیا د دوی چینل لخوا چې کوم دغه شخصي ټلویژن دی، حامد میر ورور بیان ورکړی و چې د پاکستان آی اس آی مشر چې دی په هغه وخت کې ضیا الدین چې و جنرل، هغه د دې وبخې د ضیا الاسلام چې هغه د دې په شا دی. ولې د پاکستان د پوه د دغې څانګې لخوا، د آی اس آی لخوا او دغه شانتې د آی اس پی آر لخوا هم د دې غندنه شوې وه. اوس وایي چې ولې څنګه د پاکستان دغه مطبوعات یا میډیا چې دغه د پاکستان د پوز د دباو لاندې د مثالونه ورکوي. وایي داسې چې کله د حامد میر کوم یو خپرونه یو چې کوم پروګرام کوي، خپل ټي وي شو کوي کیپیټل ټاک په نوم باندې، وایي په هغې کې د یو میلمه د جنرل راحیل شریف په ځای باندې راحیل شریف ویلی و. نو ځکه هم چې کله دغه شو بیا په ټلویژن راتله، هغه ټکی دې لري کړی وو، ځکه چې ګندې دا هغه ته احترام ټکی نه دی ویل شوی، باید هغه سره جنرل ضرور ویل شوی. بیا مثال د ملاله یوسفزی ورکړی چې هغه یو بل شخصي ټلویژن آج ټلویژن په نوم باندې د هغې سره مرکه کړې وه. د هغې د یو تپوس په جواب کې دا ویلو چې کله د دې د نواز شریف وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات شوی، نو په خبرو اترو کې نواز شریف ته دې وویل چې تا د تعلیم دپاره، ستا حکومت د تعلیم دپاره هغه ژمنه چې کړې وه د بجټ هغه برخه یې سوا کړې نه ده. تاسو ویلي چې په 40% به د بجټ د هغه چې کم دی برخه دا به 40% د تعلیم دپاره. د دې په جواب کې نواز شریف ورته ویلي وو چې په ما باندې دباو دی، زه ځکه نه شم د تعلیم بجټ سوا کولی چې زه فنډ د ملیټری آپریشنز دپاره ورکوم. وایي دغه فقره، دغه جمله خاموشه کړی شوه، او ټلویژن دغه الفاظ او یعنی خلکو ونور دل یو نه لیدل چې دغه الفاظ غی ویلی، او د یو وخت لپاره هغه خاموشه کړی شوه. بل بیا مثال یو بل جرنالیست کامران خان، دغه په نوم باندې چې هغه تیره ونې په دنیا ټلویژن باندې پوره خپل خبرونه چې کومه ده هغه د راحیل شریف په صفتونو کې هغه وکړه، او وایي چې دغه شو کې هغه داسې یو دغه ورکو کوشش ورکو چې جنرال راحیل شریف په پاکستان کې چې دی د ټولو مقبول ترین کس دی، د ټولو نه یعنی د پیشې په لحاظ باندې دی، فوجي په لحاظ باندې د ټولو نه اهل سړی دی. او د دې په شا خبره دا کېږي چې د جنرال راحیل شریف دپاره چې کوم کمپین روان دی، پر روان کال په نومبر کې به هغه ریټایر کېږي. نو وایي چې دغه د دویم ټرم دپاره چې هغه بیا پاتې شي په دغه خپل عهده باندې، د هغې دپاره دا کمپین روان دی. او په دې باندې بحثونه هم شروع شوي دي چې ولې د یو فوجي افسر تر دې حده پورې داغه پروجیکشن شروع شي. د لاور های کورٹ مثال ورکړی دی چې لاور های کورٹ د الطاف حسین په بیان باندې او دغه پتسونو باندې هم پابندی لګولې ده. دغه شانتی بیا وایي چې د سپریم کورٹ په پلټنو کې د پاکستان د پوز افسران په دې کې ککړ مندل شوی دی چې دا د کوم د فوجي ځمکو ورکړه راکړه دي په هغه کې هغه ډېره درغلې کړي دي. او دغه شانتی د وزیرستان په لکونو خلک چې کوم دی بیا کور دی آی ډی پیز دي وایي د میډیا توجه په دغه طرف نشته، دغه طرف ته نشته یا دغه پلټون ته خو نشي کولی. آی وجه هم دغه ده چې د دې په شا باندې څوک دي. بیا مختلفو تپوسونه هم پکې کړي دي. یو عباس ناصر دی د ډان مخکنی هغه ایډیټر دی او هغه چې کوم بیان ورکړی دی دی وایي چې اوس یره دا ده چې هر سړی وایي چې دا رایل شریف چې دی دا نر دی او بادر دی او تکړه دی، نو یره دا ده چې دا یو طرفه صفتونه روان دي چې بیا چرته مهم جوی ونه شي. او هغه مهم جوی په دې شکل کې هم کېدای شي چې د فوج راشي په اسلام آباد باندې قبضه وکړي یا په هندوستان باندې حمله وکړي. ځکه چې کله وایي ته هر وخت وایي چې ډیر غټ سړی یې، چاته چې هر وخت وایي چې ته ډیر غټ سړی یې، نو زر یا پس دا ممکنه ده چې دغه سړی په دغې خبرو باندې یقین کول شروع کړي. ما غوښتل چې تاسو سره دغه شریک کړم.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنې غبان دی او د پاکستان د داخله چارو وزیر چودری نثار علی خان وای چې د ملک نه ترهګری په مکمل توګه باندې ختمون ممکن نه دی. نوموړي ویلي دی تر هغه وخت پورې دا ختمې دی نشي تر څو چې د دوی ټولې مالی ذریعې نه وي تړلې شي، او دا بیا ممکن ده کچرې د دوی ټول مالی ذریعې بند کړی شي. سلون کې په پاکستان کې فکر کوي چې په دغه هیواد کې ترهګری ډیره وردننه شوې ده، او ان تر دې چې پنجاب ایالت چې د دینه صفا او پاک ګڼل کېدو هغه هم اوس د دینه بچ پاتې شوې نه دی. او تر څو چې حکومت د ټولو فرقیزه ډلو او تندربه ډلو پر ضد یو شان ګامونه پورته کړي نه وي، دغه مسله به د پاکستان لپاره موجود وي. یو رپورټ په اسلام آباد نه د ریبر ریډیو خبريال اورنګزیب خان راکوي.
پنجاب صوبه ملتان خر کې یو بمی چودنه کې یو لستنانو وژنې نه پس هم کورینو چارو وزیر وې دي چې ترخګرو باندې قابو راوستل یو مشکل هدف دی، او تر کومه دې ترخګرو مالی امداد کوونکي نه وي ختم شوی ترخګری ختمول بګرانه وي. اسلام آباد کې د ترخګر شبکو مالی امداد په حق لا یو غونډه کې داخله وزیر قانون نافذ کوونکي دارو ته د ترخګرو مالی امداد کوونکو خلاف د سختو کاروایو حکم کړی دی، او ویلي دي په دې لړ کې تحقیقاتي ادارې ایف آی اے او مرکزی بینک ترمنځ د نږدې رابطې او مرستې ضروری دي. دوی ویلي دي د ترخګرو پر ضد جنگ ګټل ګران دی خو ناممکن نه دی، او حکومت به هر حال د ترخګرو خلاف به کامیابی ترلاسه کوي. سره ځې وړاندې هم کورینو چارو وزیر یو مهم غونډې نه پس دا خبره کړې وه د ترخګری مالی مرستې لاره ختمول به ضروری وي.
مګر اس پہ کنسنسس تھا کہ یہ گٹھ جوڑ ہمیں توڑنا ہے، کیونکہ فنڈنگ کے بغیر ٹیررزم پنپ نہیں سکتی. کنونشنل ٹیررزم اور ان کنونشنل ٹیررزم دونوں کی جو پیچھے فنڈنگ ہے اس کا ہم نے ادراک کرنا ہوگا.
دوی وی پدے اتفاق کو مالی امداد نہ بغیر ترخگری نشی ختم دے، روایتی او غیر روایتی ترخگری امداد لار ختم اول با ضروری بھی. پدے حق لا دفاعی سڑنکار اکرام سیگل دا نظر لری حکومت دا ترخگری ختم اولو داوی خو کوی، خو دلتا ددے جل دمرا مضبوط شوی دی پا آسان ختم اول با گرانوی، اور راتلون کی روزو کے با دا ترخگر خپل کاراوائی جاری ساتی.
اب وہ ٹیرر فائنینسنگ تب تک نہیں ختم ہوگی جب تک آپ ان لوگوں کو جا کے نہیں پکڑیں گے جو آرگنائز کرائم میں منی لانڈرنگ کرتے ہیں. پنجاب کے اندر جو ہے آپ کس کو نہیں پتا کہ دہشت گردی کی جڑیں ہیں وہ بالکل گورنمنٹ کے اندر تک آتی ہیں، ان کے سمپتھائزر وہاں بیٹھے ہیں. جب تک ان کو نہیں آپ پکڑیں گے تو ان کو آپ کس طرح آپ کچھ کریں گے؟ ٹھیک ہے، آبویسلی جب ان کا اثر سوکھ ہوگا، ان کو انفلوئنس ہوگا لوکل لا انفورسمنٹ ایجنسیز پر، وہ تو دہشت گرد تو پھر تو گھومتا پھرتا دندناتا پھرتا پڑے گا.
اکرام سہگل وہی ترکما د ترخگر و مالی مرستا نہ بھی ختم شوے ترخگری نشی ختم دے دغشان پنجاب صوبہ کے د ترخگر و جڑلے حکومت ترس دلی دی او دا ترخگر قانون نافذ کون کی دارو باندھے خپل اثر لری ترکما بغیر تفریق کاروائے ٹولو صوبوں کے نوی شوے ترخگری نشی ختم دے عمدہ خشان نظر سیڈن کار امتیاز گل ہم لری
گمان نہ کوما سے نیشنل ایکشن پلان کی دسونا وعدے شوے آگے باندھے دیر عمل شوے دے گرفتاریاں شوے دی مدرسے تڑلے شوے دی دیر ملایان سزا کڑی دی دا دا لاؤڈ سپیکر ایکٹ خلاف ورزا ہے پر بنیاد خو دس اقدامات تو رس پورن دے شوے چے آگے دس یہ لانگ ٹرم طویل المیاد نظر سرا دے مسلو مخنیوے ہو کی
پاکستان ٹول رہے صوبے پنجاب کے یوش میر کلدم تنظیمونو پخکارا موجود گے او پخکارا کاروائیو باندے ناکیدین دا ہم وئی چے آوازے طالبانو خلاف نہ بلکہ ہر یو کلدم او ترخگر تنظیم خلاف دا سخت و عملیاتو نپس با امن ممکن بھی. اورنگزیب خان وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد.
د امریکا یو فوزی جنرل خبرداری ورکړی دی چې د تندرو یا د ترهګرو پر ضد چې کومه جګړه ده کدا چرته د لسیزو پورې نه هم نو کم نه کم کلونو پورې دا ضرور نوره دغه شانتې غځېدای شي ولې چې تر څو پورې چې د تندروي یا د ترهګرو خاتمه نه شوي تر هغه پورې به دا جنگ دغه شانتې جاری ده. دا خبره د امریکای جنرل جان ایلن کړې ده چې د داعش یا د دولت اسلامي پر ضد چې کوم عالمي ائتلاف دی د هغې دپاره د امریکا د صدر خصوصي استازی دی. د هغه وینا ته سیډنکارانو څنګه کتلی دي سه ویلی دي دغه ټول تفصیل به تاسو ته صادق قاسم شاه په دې ریپورت کې وایي.
د امریکای جنرال جان ایلن تر مخه د آی اس یا ځانته دولت اسلامي نوم ورکوونکی تنظیم څه قسمه تندروي خوروي د هغې مخنیوي کې کلونه لګېدای شي. پېښور کې د پاکستان او افغانستان امنیتي مسلو او اړیکو باندې نظر ساتونکي څېړونکي هم دا وایي چې د مشرقي افغانستان سیمه خصوصا ننګرهار کې د القاعده او خصوصا آی اس موجودګي د دې خبرې نښه ده چې تندروي په ضد یو اوږد جنگ پاتې دی. پخوانی بریگیډیر محمود شاه چې د قبایلي علاقو پخوانی سکیورټي سکتر هم پاتې شوی دی وایي چې د آپریشن ضرب اعظم د لاسه د طالبانو کمانډران افغانستان ته تښتیدلي او هغلته هغوی د افغان طالبانو او د حکومت کمزور عملداري یا ریټ له وجې آی اس یا دولت اسلامي کې شامل شوي د کوم لقبل دغلته یو خطر پیدا شوی.
په دې وجه دا علاقه خطرناک ده چې یو خو پاکستان سره بارډر دی په دې کې زیات هغه طالبان دي چې داغي د افغانستان طالبانو سره تعلق نشته د غریب بیت مولا عمر پلاس نه دی غشته نو هغه آزاد دي چې کله آی اس سره ملاویږي یا بل چا سره ملاویږي یا خپل چې کوم ایجنډا ده نو دا علاقہ خطرناک جوړیږي شي چې هغه د افغانستان د طرف نه هم آزاد ده د افغانستان طالبان عمل دخل پکې کم دي او پاکستان هو بارڈر کراس کول نه غواړي.
خو بیا هم بریگیډیر محمود شاه د پاکستان آرمی عملیاتو ستاینه وکړه او وای چې د تونزوا ډلو پر ضد د پاکستان آرمی په شان نړیوالو فوزونو ته هم عملیات کول پکار دي.
دراصل افغانستان چې کوم دی نو هغه له پکار دي خپل ذمہواری او پیژني او سچې داغي فوجي استطاعت دی داغي مطابق د دا کوم د مشرقي افغانستان دی چې ننګرهار ورته وي چې په دې کې خپل موجودی او وګوري چې دا څه کیږي او بعضې سیزونه افغانستان کولی شي بعضې نشي کولی او هغه هلته کې د امریکې کم از کم هوایي جازونه یا ایئر پاور چې ورته وایي هغه موجود دی او په هغې باندې ډېر څه کیږي.
خو د پېښور یونیورسټۍ یو استاد پروفیسر ډاکټر اعجاز خټک بیا له رایه لري. هغه وایي چې په افغانستان کې هم د طالبانو پر ضد کامیاب عملیات شوي خو د هغې څوک ذکر نه کوي. هغه وایي د تندرو ډلو خطر یو غټ خطر دی او دا چرته هم نه دی ختم شوی. ډاکټر اعجاز خټک وایي صرف آپریشن ضرب اعظم کافي نه دی، دا دومره غټ خطر دی چې د افغانستان او پاکستان حکومتونو ته د دې یو ځای مقابله کول دي. خو افسوس چې دا دواړه هیوادونه په یو بل باور نه لري.
پاکستان او افغانستان مسله دا چې دواړه یو بل باندې ترسره نه کوي،
یو بل سره تعاون نه کوي نو هغه کرکټ لیول زیات شي. القاعده دا القاعده په ځای پروبلی ما ته خدا څخه خلل دي شروع القاعده او طالبان دواړه وډ بی ریپلیسډ بای اسلامک سټیټ رورو اې په خپل کې مجګړه کوي کوم چې موږ هغه دا بوم کیږي خو شنو هم کیږي ټیرش ترټ وایلنس ور په دې ستاکي په حالي
سیرون کې وای چې د ترهګرای پر ضد جنگ کې د لسو کال نه زیاته مده تیره شوه خو د تندروا او پر تشدد دای ژوندې ډلې پر ضد به په جنگ کې کلونه لګي خو پاکستان د آی اس سره جنگ کولو لپاره سمره تیار دی د دې اندازا د خبرې نه لګي دی شي چې د پاکستان د داخله وزارت لترفه پرستو کې د ترهګرای تنظیمونو جاری شوی لیست کې اوس هم د آی اس یا د دولت اسلامي نوم نشته. سادیه قاسم شاه وایس اف امریکا دی ریډیو پی خبر.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دا ګران اوریدونکو په بلوچستان کې هم سلو رزنه د پولیو کمپین نن شروع شوه دی. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ د دې کمپین پرانیسته کړې ده او په صوبه کې تقریبا چې کم 15 لکه ماشومان دي د 15 کالونو کم عمر هغوی ته به په دې کمپین کې د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. ایوب ترین به تفصیل راکړي.
د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ نن په کوټه کې په یو دستور کې وایي ماشوم ته د پولیو ضد د څاڅکو د ورکولو سره سم په صوبه کې د پولیو د ناروغۍ په ضد د څلور ورځنی کمپاین پرانیسته وکړه. په دې ترڅ کې مې چې نږدې یوه بجه د کوټ ښار په وادت کالونۍ کې وایي وروغتون ته سترګې ورښکاره کړې نو هلته ډاکټر عبدالخالق راته وویل چې د پولیسو د نشتوالي له امله تر اوسه څلور ټیمان و ماشومانو ته د پولیو ضد د څاڅکو د ورکولو لپاره په کار پسې نه دي روان شوي.
څلور ټیمان موږ نور اته مزید سکیورټي پرسنز ریکوایرډ
یعنې ستاسو پولیس په کار دي
چې پولیس بیا به موږ دا ټیمان بیا فیلډ او ستاسو یوه بجه ده چې فیلډ موږ رسیږو کار شو کو
نو کدا پولیس نه راځي
مش مش وته ولې مش ته انستراکشن دی چې وداوت سکیورټي بغیر ته به ټیم بالکل نه دیس.
یو کارکونکي زوره علم چې په دغه مرکز کې د سار رئیس د پولیسو انتظار کاوي راته وویل
چې سکیورټي نشته هغه د وجه چې د یو مطلب کار نه کیش نه سومیش کوله سکیورټي بغیر جیو سره علا بالکل نه دیسم دغه د وجه کنه مش ډیر کار کړ دی 2000 تقریبا په خوانو
د دې وروسته د خورټاباد وسیمې ته ولاړم چیرې چې د انکاري مندو او پلرو کچه زیاته ده. په دې اړه د کمپاین یوې میرمنې څه داسې راته وویل
بعض یو کد سي چې ځینې ورکې بیا چې نارنه سم خبرو کوي تاسو ته خپل شي ول نه سم جاوي ور دي بیا غي مناو کې خپل شي خپل شي لانه ورسه مناوي وي مشه هسپتال ورسه هسپتال ډاکټر مشه څنګه کوي خبرې کوي مشه ګولې نه راکوي د زمج لغه مړې دي چې د مج لا راځي ولته دا مو وي داسا سمې نه ګان او ساس مې نه ګان تاسو مشته وای چې تاسو ورته څاڅکي ورکړئ دا لامه دا خبرې مشکرو هلته مش غوژونه کاړو کښې مش پښتو پوهېږلانه.
خو بیا زه خپله د پولیو ضد د کارکوونکو سره کوڅه په کوڅه وګرځېدم چیرې چې دغه میرمنې و کورو ته دننه ورتلې خو زیاترو خلکو به انکار ورته کاوی او د یو کورس یو ماشوم د راوتو وروسته څه داسې بیان راته وکړي
والله
که اوس مزه د دې د کور نه زه نه څه بخبره. یا تا ورته وویل چې ورکې د ډاکټر وایي تا څه ورته وویل؟
ما ورته دغه ډاکټر وویل اکشن د پولیو ورکړه د بوډۍ دوسیه بچاوي
د یوې انکاري میرمنې سره ما خپله خبره وکړه وروسته هغه په دې قانې سوه چې و خپلو دوو لمسیانو ته د پولیو څاڅکي ورکړي.
بیا
د خرټآباد د روغتیا او مرکز ته ورغلم نو هلته پولیس ناست و لکن د پولیو ضد کارکوونکي کم راغلي وو. د دې د علت په اړه د مرکز مشر جمعه خان وایي
داغه مختلف وجوهات یو هدل ته دیواره موږ د طریقې کالج بدل سو خروټآباد یو سی کې دا سی ایچ وی موږ نوې دغه ولګولې فیمیل چې دی هغه یعنی بغیر سکیورټي به کار کوي په خپل علاقه کې به کوي او سپروایزر به خپل ورسره وي نو په نه هغه چې دی هغه په نیمه ایریا کې هغه دی په نیمه ایریا کې چې دی موږ ټیمان کار کوي چې دا واره موږ ټیمان د کړي وو نو لږ ټیمان د ځینی زنانی چې دی هغه په نورو یوسیانو کې دوی په هغه سی ایچ وی کې برتی شوی دی یعنی هلته کار کوي دوی وجې د دوی واره دلته لږ کم شو.
د یادونې وړ ده چې په دې څلور ورځنۍ کمپین کې به د 50 کلو سه د کم عمر او نږدې 25 لکو ماشومانو ته د پولیو د ناروغۍ ضد کترې یا څاڅکي ورکول کېږي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
یو څو څاڅکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي. اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
پوجره کې د پیاله کړنګني د چنک ټنګني نو هغه بم لاس وجروي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وای. سان پوی کا ورشا ورشا آلات کا بوکی کا
پختو ډراما وره د ژوند نه.
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
او ستاسو وړاندې کوو د واشنگتن اداریه.
امریکا کې به په 19مه صدۍ کې د امریکې په سویلي سیمو کې تورپوستي خلک د غلامۍ نه د راخلاصولو لپاره د ځمکې لاندې جوړو کورونو کې پټ ساتلې کېدل. دې ځایونو ته به د ځمکې لاندې د ریلګاډي نظام سره تشبیه ورکېدې شو. وایي چې یو دستاویزي فلم ساز اوسوس د دا قسمه د 21مې صدۍ د خلکو د داستان معلومولو لپاره عراق ته لاړو. چا چې دغلته د یزیدي فرقې د ښځو او د جنکو پر اخلاصولو کې د لاس امداد په لار کې خپل سرونه په خطر کې اچولي دي. دا فلم ساز ایډورډ واټس نومیږي او د هغو خلکو د بادرای ذکر کړی دی څوک چې دغلته د خلکو د رایستو او د نیولې شوو ښځو د بد حالت د اندازې لګولو په کار کې اخته دي. داعش چې د یزیدی په شان د کم شمیره فرقو کمی ښځې او جینکۍ نیولې دي په دوی ناقابل بیان ظلمونه کیږي. په دوی الون بلون تیرولی شي. ډلې ډلې کسان د دوی عزتونه اخلي، غلامانې جوړې کړي دي، په بند کې ساتلي دي او په ځینو واقعاتو کې دوی قتل کړی شوي هم دي. د دې ښځو د نورو سیزونو په بدل کې ورکړه راکړه هم کیږي او په بازار کې په ډېره بې حیاۍ سره خرڅ دپاره کینولی شوي دي. دوی د جنګیالو د برتي کولو دپاره هغوی ته ساتولی شي او جنګیالو له انعامي هم ورکولی کیږي. داعش والا په خپلو دې ټولو کارونو ښه فخر کوي او دعوه کوي هر کله چې دا ښځې مسلمانانې نه دي، په دې سبب داعش جنګیالي دوی سره په خپل عمل کې په حق دي. خو یوازې د کم شمیره مذهبي فرقو زنانه د داعش د ظلم ښکار نه دي، بلکې مسلمانانې ښځې او جنکۍ هم دوی نه بچ نه دي. د امریکې د خارجه چارو محکمې د انساني سمګلنګ په باب له خپل تازه ترین رپورټ کې دا خبره په ګوته کړې ده چې داعش د خپل اختیار لاندې سیمو کې ښځې او زنانه داعش جنګیالو سره په ودونو کولو مجبورۍ او که دوی انکار کوي نو وژني. تیر کال داعش نه بدرهه شوې یوې شامي زنانه سی این این سره کړې خپله مرکه کې سی این این ته ویلي دي چې خارجي جنګیالي په زنانو ډیر ظلمونه کوي، هغو زنانو سره هم کمی چې ځان ته واده کړي دي. داسې جنسي واقعات هم رامخته شوي دي چې زنانه د زیاتی کېدو له سببه د اسپتال ایمرجنسي واډونو ته رسولی شوي دي. داعش نه بدرهه شوې زنانه خپل نوم خدیجه ښودلی دی. دی نور ویلی دي چې دا سی این این سره په مرکه کولو صرف په دې وجه راضي شوې ده چې هغه خلک او په خصوصي توګه ښځې خبرداري کی څوک چې د داعش په آنلاین پروپیګنډا دوکه کیږي، لکه څنګه چې دا په خپله تیروتې ده. په جنګونو کې د جنسي تشدد د مخنیوي په باب له د ملګرو ملتونو خصوصي استازي زینب بنګور ویلي دي چې داعش جنسي تشدد او په ښځو زور زیاتی د خپلې نظریې او د عملیاتو یو مرکزي عمل ګرځولی دی. دا قسم ظلم د انسانیت او د مهذب معاشرې انتهایي سپکاوی دی. دا کارونه ټول ګوندونه تباه کوي او د محکمتیا راوستو ټول کوششونه تالا ترغه کوي. همدغه بنیادی وجه ده چې امریکا او اتحادیانې داعش له د ماتې ورکولو دپاره پوخ نیت سره راپاسېدلی دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ڈی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.